آزادۍ رادیو د ډیجیټل پانډ سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د پیښو له متفاوت تحلیل سره د آزادۍ و مورسته هرکلی کوم. نن خبرېږي چې چینایانو بالاخره د انسان د دماغو له حجرو کنټرولېدونکی روبوټ جوړ کړ. له دې هم خبرېږي چې د سکاټلند دوه جزیرې خپلو منځونو کې د تګ راتګ لپاره له کلونو راهیسې دوه دقیقې تر ټولو لنډ هوایي پروازونه کوي. د شو پرکانو له یوه هیرونونکي ځواک نه هم خبرېږي چې ساینس پوهان وایي افریقایي او اروپایي شو پرکان په اتو ورځو شپو کې بسته له اقیانوس بهر نه تیریږي او پرته له دمې جنوبي امریکا ته رسي. د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربیره نور ډېر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي پیښو مهم ټکي. د دوهې کانفرنس او د طرفینو ضد نقیض څرګندونې. طالبان چې د کوم خبرو د یادېدو او پرې د هوکړې خبره کوي، ملګري ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوي. ملګري ملتونه چې څه وایي طالبان یې په اړه وایي چې دا موضوعات پکې نه وو.
دغه مجلس کې موږ یو شی درک کړ چې ډېر هیوادونه یا اکثر هیوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري، او بل دا د افغانستان په امور کې د مداخلې اجازه موږ چاته نه ورکوو. په هوایي حریم باندې کوم الوتکې چې کله کله تجاوز کوي، دغه تجاوز دغه موږ غندلی، دغه په هر صورت چې موږ نه منو. او ځینې مسائل د افغانستان داخلي موضوعات دي، کورني موضوعات دي چې افغانان یې هیلې لري، افغانستان حق هم لري چې خپل خلک یې د خپل نظام نه غوښتنې ولري. هغه بیا نه غواړي چې نورو حکومتونو خولې ته وغورځي.
هغو ښځینهوو چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوو، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کېناستي، په وزرو او زاریو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخلت وکړي.
د غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې، او د غونډې تر پایه پورې هیڅ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل.
د کونړ د شیګل د ځنګلونو په تالان د ځایي خلکو نیوکې وایي جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوي دا ځنګلونه چانه شول ریبلی، خو طالبانو 80% لرګی له شیګل ایستلی دی.
عمر پرې راغ شپه غله تا ته چپ شه غله غله ډریور غله ستا تا ته د شیګل رسول پته نه لګیږي.
ماسې ویډیوګان شته، خلک راته معلوم دي چا لرګی وړی، په څه طریقې وړی، څنګه یې وړی دی، په څونه څو طلبه یې وړی دی. اوس راځو په دکې چې کله اولنۍ ټوله په شیګل کې په بر شیګل کې و ډېر لرګي هغه وړي، او په سیب دویم ټولې کې وړل شوي دي. په دریم ټولې قومندان چې کله راغی چې د هر ځای الله دې عزت کې ساتي، الله دې خوشاله ساتي، د هغې په وخت کې یو لرګی هم نه دی وړل شوی.
د افغانستان موضوع پرې د بایډن او ټرمپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتي چې افغانستان کې تیروتنې کړې دي. ټاکنو کې د ټرمپ تله درنه ښکاري چې د راتلونکو افغان پالیسیو په اړه یې پوښتنې پیدا شوې.
ټرمپ په ښه پوزیشن کې دی، او د ټرمپ ګټه د غوس یقیني ده. په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشو، خو داسې بحث چې د افغانستان په ګټه وي ما پکې ټکي ونه لیدل. صرف نیوکې ټرمپ په بایډن باندې وکړې چې په کومه طریقه راووتلې، دغه طریقه ډېره غلطه طریقه وه، تا امریکې ته شرم واړولو.
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړي مهلت پای. پاکستان نه په نوي پړاو کې د 8500 افغانانو د راشړل کېدو امکانات شته. هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوي څپه راپورته شوې. څوک نه دی پیدا
شوی د افغان کډوالو ځای وو. یو غټه مسله چې هغه مجبور ملتونه ولنسیار او خیریه ادارې هغه په دې کې پاتې راغلي دي.
دا افغان کډوال په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ډیپورت کول کېږي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې ريجستره افغانان دي. د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
بیا هم ستړي مشي. طالبانو چې لواک خپلول وروسته په لومړي وار د نړیوال ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوهې کانفرنس کې برخه اخیستي. ملګرو ملتونو او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل خپل ګټه بدلې، خو ځینو برخو کې د دواړو لوري څرګندونې ضد نقیض ښکاري. دغه ناسه ته له طالبانو سره د 15 شیوادونو استازي کې نستل خو په درې مورځې چې افغان استازو ته ځانګړي به یوازې د 14 شیوادونو استازي پکې له افغان خزو سره کې ناسو ته حاضر شول. پاتې د روسي پاکستان او چین په ګډون د 14 شیوادونو استازو له افغان خزو سره ناستې نه ډډه وکړه. د طالبان وایان زبی الله مجاهد هم خوښي ښودلی چې د شلو هیوادونو له استازو سره یې دغه ناسته کې حاشوي لیدنی کړي دي او آن له امریکا سره د بندیانو په تبادله هم مثبتې خبرې کړي. د طالبان وایان زبی الله مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې. د ناستې مشر روزماري ډیکارلو ویلي له افغان ښځو پرته د افغانستان راتلونکي تیاره ده، ځکه دوی هم ناسته کې د ښځو په حقونو ټینګار کړی. خو زبی الله مجاهد وایي په دې ناسته کې د ښځو موضوع نه ده یاده شوې.
Running through all the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانان هیلی لري، افغانستان حق هم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنې ولري. هغه بیا نه غواړي چې نور حکومتونو خولې ته وغورځي. په دغه ناسته کې خو موږ بحث جلا و، ما یادونه وکړه دوه موضوعاتو باندې فوکس و، داسې د خصوصي سکتور سره په افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي، همکاري په کوم برخه کې ده، چالش څه شی ده، مشکل څه شی ده، همداراز د مخدره موادو د جلوګرۍ په برخه کې تر اوسه څه سوي دي، لاسته راوړنې څه دي، چالشونه څه دي.
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استازي پر طالبانو فشار راوړی چې امریکایي بندیان له قید او شرط پرته عاجل باید خوشی کړي. خو طالب ویان زبی الله مجاهد ویلي په دې اړه یوازې خبرې شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشی کړي ترڅو چې افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي نشي په رسمیت د طالبانو پیژندنه ناممکنه ده.
د دوه د غونډې شروع کېدو نه مخکې دغه خبره واضحه وه چې دا غونډه به کم نتیجې ته نه رسیږي. دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي، یو کامیابی امریکا دا غني چې طالبان موږ می سره وستلو. 13 غونډه کې کستاسو پام وی طالبان غونډه ته حاضر نشو چونکی هغه کې خزیوی دغه ځل طالبانو د زن طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړی و چې موږ سره که خزی کینی سم مسله نشته. خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خوځو ته بلنه ورکړه، طالبان ورته ویلې که په یو دروازه خجران نه وځي په بل دروازه باندې منګوزو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي، انګیجمنټ وکړي. دغه چې امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکای سره او د ملل متحد سره کینی، خو طالبان د خپل جنگیالونو د خپل علما او ملایان نه مجبور دي چې هغه ډیر د خوځو په معاملکه کې سخت دریز لري. امریکایان هم د خپل خلکو نه مجبور دي او ملګری ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو خایي چې د افغانستان کې موږ سره پرمختګ کړی دي. زما په فکر باندې په لاندې وخت کې پراتونکو یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکل وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي.
بل خو هغه څه ملګرو ملتونو ویلي چې د دوه د ناسې په درې مورځ اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوې دي، خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغان خزینه وی او دا کاري غندل دي. بل خو د امریکا خارجه وزارت هم د خزو د نه ګډون لامل خپلې اوګي ملامتۍ څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی چې دغه ناسې ته به افغان خزی هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلي حال په اړه مې د دوهې کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ راډیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلی دی. تکل صاحب ستړي مشئ، که راته ووایاست چې د غونډې د سترګو لیدلي حال او جریان څه و او د ګډونوالو نظرونه کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود و، آیا خبریالانو د دغه غونډې جزئیاتو ته لاسرسی درلوده؟
د دې غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې او د غونډې تر پایه پورې هیچ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهمې د افغانستان پرمختګ او درېیمه موضوع یې د افغانستان بشري حقونه. دا هغه درې مهم مسایل و چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو. خو دې غونډې ته د طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان زبیح الله مجاهد مشري کوله، له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو وو. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز کاروانګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې په خپله خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو مسایل په تیره د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه او ظاهرا دواړه لوري هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډېره مننه تکل سی. اوس هم راګرځو بیرته ومې ورسته. سره له دې چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو بیا بیا غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لرې نه کړي. د طالبانو د حکومت وایان دا د دوه پدری مناسته کې د دوی د پلاوی مشر زبی الله مجاهد کابل کې وی خبري ناشې تویلی د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او خزو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلي، بلکې دا مسله او د خزو ستونزې کورنۍ موضوع بللې ویلي دي چې افغانان باید دا درک کړي دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد د غراز د دوه د کانفرنس څنډه کې هم خبري اعلان تویلی د نجونو د خونځې او پستونز هغه وخت بحث کړي شي چې دوی پوه شي افغانستان تر کوم بحران او داخلي بی اتفاقی ته نشي. هغه ټکه چې کارپوهان د طالبانو په منځ کې اختلافات ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدل شي. دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیات ورځې وشوې چې طالبان پر نجونو پوهنتون خونځې او د کار دروازې تړلې او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 50,000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وکړ، طالب مشرانو ته وویلي هغه خزینه او چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي. دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي، په وزر او زاریو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دا نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخله وکړي، ځکه دا یو بشري حق دی، یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول، په تعلیم باندې د خلکو دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول، کله ویل دا داخلي مسله ده، کله ویل د مونږ د نړیواله په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په اوسنی دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي، په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لاره نه وای ورته پیدا کړې. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده. که تاسو وایئ دا کلتوري ستونزه ده، خو خاصې کې تاسو خاصې کې څوک سي زی زی به څوک سي نه زی نه به زی څه فروا کوي.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
او د کونړ د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي رادیو ته د ویډیوي ثبوتونو پاستول ویلي ل لزګونو او سلګونو کلونو راهیسي ځای خلکو د دې سیمې ځنګلونه د قومي تړو لمخي خوندې ساتلی، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې په یو او بل نامه د دوی د ځنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دي. د قومونو ازادي رادیو ته ویلي حتی د جمهوریت په محل هم چا دا جرأت نشو کولای چې د کونړ د شګل ځنګلونه وری وي او لرګي قاچاق کی، خو اوس د خلکو د سترګو په وړاندې یو شمیر طالب مسؤلان په زوره د دغه ځای لرګي باسي او قاچاقي وي. دوی وایي تیرو دریو کالو کې د شګل شاوخوا 30% لرګي قاچاق شوی او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخه نه دی ولی. د ځایي خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کونړ شګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولې تر ډیره د دوی د سیمې لرګي قاچاق کړی دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ د پاره جوړ شوی که د خلکو د ساتنې د پاره جوړ شوی، د ملک د ساتنې د پاره جوړ شوی؟ که چېرته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنه دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه، او دا خو اوس وړی دی ټول خلکو ته، دا شتا بېګا د شپې ګاډي معلوم شوي دي، ته معلومېږي، تا به خلک په قاچاقبرۍ وپېژني، تا به خلک د ځان په ساتنې باندې ونه پېژني، تا به خلک د امنیت په خاطر ونه پېژني. دا زموږ حق دی، دا زما وطن دی، دا زموږ ملک دی، موږ په دې قرباني ورکلي، قرباني پرې ورکو. د هغه حکومت دفاع موږ کوو چې هغه د دې خلکو خیال ساتي، د دې خاورې خیال ساتي، د زنګلاتو ساتي. چې کوم د خلکو خیال نه ساتي، د زنګلاتو خیال نه ساتي، نو آیا که دغه په ځای زموږ په ځای تاسو دغه شان حکومت مانی؟
او سره له دې چې تېره اونۍ دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او اړتیا په صورت کې پر افغانستان د برید او د ټي ټي پي پر ضد عملیاتو ترسره کولو ټینګار وکړ، بل خوا طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه ماښامنۍ لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیره اونۍ دوه واره وویل چې افغانستان کې ټي ټي پي پسې عملیات کولی شي، او که اړتیا شوه دا کار به وکړي. حتی په دې اړه د طالبانو اجازې ته هم اړتیا نه لري. خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خپاره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستاني سفیر محمد اعجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغې ناستې په اړه هیڅ نه دي ویلي، خو د ناستې ګډونوال پاکستاني استازي آصف دوراني او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ، ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پاللو باندې ټینګار شوی دی. پاکستاني لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي وو، خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغې ځانګړې میلمستیا د انځورونو له خپرېدو وروسته پوښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلوده او هلته یې څه کول. شنونکو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي، نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي؟
زما په اند شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا ده چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي، او د دې تر څنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چا له اجازې د عملیاتو یادونه کوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي. خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې او مېله مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوري نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلا اوس د ولسمشری ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده، او ټرمپ او جو بایډن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشری د غو دوه نوماندانو ترمنځ مناظره کې ټرمپ تور لګولی ده چې د بایډن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی، خو بایډن وایي دا ټرمپ و چې په خپله دوره کې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چېرته چې پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ بایډن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایلو حماس د نښتو په برخه کې پر وباله. ټرمپ اوسنی ولسمشر جو بایډن تورن کړی چې له افغانستان د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بې غور و چې حتی د میلیاردونو ډالرو وسلې تر شا طالبانو ته پرېښودې. ټرمپ همداراز زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل، او د دې جرات یې پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایډن بیا د ټرمپ دا تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې په حقیقت کې ټرمپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤول دی، ځکه د ده په خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې دوام یې وکړ، کاندیدانو له سره تر پایه یو پر بل کلک نیوکې وکړي او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ټرمپ که چېرته کامیاب شي او حکومت ته راشي، پخوا دوه درې کاله مخکې ټرمپ دغه خبره کوله چې زه به په طالبانو باندې ګزارونه کوم، او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټولې خونسا کوم. په اوسني بحثونو کې ټرمپ داسې څه نه دي ویلي، خو زما ځینې خصوصي ناستې چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټۍ د جمهوریت خوا ماوینه او جان ډوټري چې زمونږ د کانګرس غړی دی، هغوی سره ما یو ناسته لرله، او هغوی په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ د ټرمپ سره خبرې شوې دي، او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا رسې د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې ګزارونه کوي، چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا به افغانستان ته یو بل غمیز او یو بل مشکل راوړي کله که دی په افغانستان کې دغسې ګزارونه وکړي د طالبانو، او د دنیا تعلقات به نور هم خراب شي، او د دې غټ اثر به په افغانانو باندې، د افغانانو مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې پخوا کتلي دي ټرمپ د دغه شایان ډیر پروا نه کوي، هغه چې سو خپل ذهن کې وي هغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په خ باندې وي، خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده ښه ښکاري.
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ورکړي مهلت له پای ته رسیدو سره سم دغه هیواد کې شاوخوا 8500 افغان کډوال د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري وایي که د افغان کډوالو د شړلو لړۍ بیا زور واخلي، نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي چې د جون تر دیرشمې د پی او آر یا د ثبت شویو افغان او د ACC یا افغان اتباو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي، خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13 میاشت 22000 افغانان راشړلی شي. دا لوړ میاشت زیات شمیر دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړي پړاو کې تر دې دمه 6900 افغانان له خپلې خاورې شړلي چې په دې ډله کې نږدې 1500 کسانې یوازې سکه له اخراج شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې د پاکستان څنګه مشر فلیپیا کاندلر ویلي د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښت کار واخلي، ځکه هغوی له خپل هیواد راتښتیدلي او د خوندیتوب په لټه دي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14 لک افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي، خو نړیواله ټولنه باید د دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبانو لخوا د خزینه کارمندانو د معاشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټران یې مظاهرې ته اړ کړي. دغو ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی او ازادي راډیو ته د ویډیو پاستول ویلي طالبانو د خپل مشر د حکم له مخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوختو خزو ته معاشونه یوازې 15000 افغانۍ ټاکلي. بلخوا خبری شوی مکتوبونه ښیي چې د پوهنې وزارت د شپږمو ټولګیو پورې خزینه خونکو ته هم معاشونه 15000 ټاکلي دي او فعلاً دا معاشونه پرې له یو سره تر ثانی امره پورې قطع شوي هم دي. طالب فعالان ویلي د دغو مېرمنو د کورنیو نارینه زیات معاشونه اخلي او 15000 افغانۍ د ښځو لپاره کافي معاش دی، خو د طالبانو مخالف و فعالانو بیا پر خزینه کارمندانو غږ کړی دی چې کاري اعتصاب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغو ادارو کې چې طالبانو پکې خزینه کارمندانو ته اړتیا لرلې وسی کار ونه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع تیرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کم ونډه هم وه او خلکو باسونه کړي دي که نجونو ته د زده کړو اجازه وای په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس 2 چنده لوړو. سکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې له ننګرهار 9500، له خوست څخه باندې 3000، له کندهار 1380 کسانو او هلمند 1100 کسانو، فراه کې بیا 1300 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړي. طالبانو پروان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار، کندهار، خوست، لغمان، فراه، هلمند او نیمروز له ځوانانو ازموینې پیل کړي دي چې په خبرو شویو انځورونو کې سکال لیدل کېږي. ګڼو سپینګرو دولسم پاسانو هم برخه اخیستې ده، خو نجونو ته پر لپسې دریم کال لپاره هم دغه ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه وه.
ګوري د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 2 لک کسان ولو، اوس په 15000 تر ټیټ سوي دي. دا ولې لکه مې سوي دي؟ بې تعلیمه خو دا ملک نه جوړیږي. سهار څو کې بې تعلیمه دا ملک نه جوړولای شي، نه سي جوړولای، نه سي جوړولای. یو د ترافیک ستونزه مثلا ته په مدرسه باندې نه سي حل کولای. د ترافیک ستونزه په کومه دوره کې تاسو ویل دي؟ په غټه دوره کې مو ویل دي کومه په وړه دوره کې ویل دي چې تاسو راوسته د ترافیک په اداره کې مو هم ملا کېنه ولای. ملا به ترافیک په اداره کې څو کې؟ د مخابراتو په اداره کې به څو کې ملا؟ بل اخر باید تعلیم ته لاره ورکړل شي. نن که د افغانستان خلک دا خبره په وزر باندې، په زارۍ باندې، په مشوره باندې تاسو ته کوي، سبا داسې ورځ راځي چې هغه وخت به تاسو وایي زموږ دا درکوو خلک به ولا تاسو سره نه منم.
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پلوي دوه فعالان بیا تیرونه د دوی د وروستیو څرګندونو له امله تر سختو نیوکو لاندې. سلیم پایگیر د خپل هغه سرګندونو لامل نیوکه سره مخ شو چې په وی رسنې کې کابل کې ل شپږم ټولګي پورته د جنونو د خونځي او د خلاصون आवाज غډ کړ. هغه په یو بحث کې ویلي ل نه هم ټولګي پورې شو وڅلوي شخصي مکتبونه خلاص شي او د لونی پکې درس وایي. خو فعالانو ټینګار کړی دی چې خاغله پایگیر د طالبانو ته د لابیګری پر ځای هغه وڅلې خونځي خلکو ته په ګوته کړی چې طالبانو اجازه ورکړي ترڅو نور هیوادوال هم زده کړو ته خپل لونی ورواستول شي. د پټنګړی کاکې په نوم د طالبانو یو پلوی فعال چې تازه لندن ته تللی ده یو ویډیو خبره کړې ده چې نوموړي تر حضوري زده کړو افغان جنو ته آنلاین زده کړې غوره بللې دي. دغه څرګندونې پر نوموړي د ګڼو فعالانو نیوکه پارولې چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او هغه کاکې پر ځای ده چې د جنو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وګي ولس سر ته پراټی لټي. اغلی کاکیل دغه سرګندونو ورسته خپل سپیناوینه دی ورکړه.
میډیو استاد ایمون خونی خو ته چې څنګه مدرسې دي د شپې کم نه درسم پر سبقی دي بل آنلاین هوم سکولم یو طریقه ده د علم
خو هغه مونږ نه نه مونږ هوم سکولینګ نه سکول په افغانستان کې افغانستان کې انټرنیټ نشته ده هغه د کورونې سکومې دي څنګه تعلیم ته اکسس لري هغه خپل دیو ټیم ډوډې ساتنه څخه پیدا کوله خو ته به افورد کولای شې انټرنیټ باغې نه څه افورد څنګه هوم سکولینګ
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې چینایي ساينس پوهانو لمړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي. دا روبوټ چې د تیانجن پونتون څیړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوی چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغ حجرې پکې کارول شوی دي. دغه روبوټ ته بدن نه د باندې د انساني حقيقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته هم دغه حجرات فعالېږي. جالب دا ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکي روبوټ ته د کوم ژوندۍ انسان اړتیا نشته بلکې فقط د انسان د اعضا ورته پکار دي ترڅو دا پرې کنټرول او عمل وکړي شي. دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي شیان پیژني او سترګې نه لري خو د سنسرونو او سګنلونو په واسطه عمل کوي. د ساينس پوهانو په وینا دا روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتې او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو له امله په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولای بلکې دغه روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي تر سره کولای به شي. او شو برکان خو پیژني خو کله مو داسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهل شي؟ هو، تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساينس پوهان ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډیر ډلیز ډول بستا یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي. دوی معلومه کړی ده چې د شوپارکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتره واټن له ځنډ او خنډ یا دمې پرته وهلی دی. دغه تحقیق په 2014 کال کې پیل او 10 کاله دوام وکړ چې له مخې معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللی دي. ساينس پوهان ویلي شوپارکان یو نازک مخلوق نه بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري تر دې چې لای هم تر لسکران تحقیق وروسته په اړه ډیر څه نه دي معلوم شوی. دوی وایي د جینومونو او ډي ان ا له معلومولو وروسته ورته پته ولګېده چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شوپارکانو نسلونه تللی دي. ساينس پوهان وایي دوی ته معلومه وشي د شوپارکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتر لار وهي خو د سمندر له لارې چې د دمی هیڅ ځای پکې نشته دا حیرانوونکي ده چې څنګه د شوپارکانو ډلې له دمی آرام او شپې تیرولو پرته امریکا ته تیرېدای شي. په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپارکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي او تاسو به له یو هیواد نه بل هیواد ته 12 ساعته یا تر دې اوږدي الوتنې کړي وسی او یا به مو اورېدلې وسی. خو نن به مولا داسې څه نه خبر کړم چې د سکاټلند ډی ټاپوګانو ارکنی وستری او پاپا وستری ترمنځ منظمي الوتنې کیږي او دغه الوتنې یوازې 2 دقیقې وخت نیسي. د دغه جزیرو اوسیدونکو د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري، یا به د سمندر لاره کې خپتیو کیږي او یا به الوتکه کې سفر کوي. خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای دوه مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لمړیتوب لري. دغه سفر په محل هر الوتکه لیوی جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تیري. خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي. د دغه دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتر واټن دی. خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1918 کال کې شوو او په همدې سره د نن و مور زمران غړم هر جمعه د ازادي رادیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي و مور ز لسید شنواری سره مهیروي.
دنجونو په ښوونځي کې د اول سین سنول تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمان خاله ټول شي سی
لیاور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې څو ورځې د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو